دوسې خو په دی وسات کې زه د قدرمنو دوستانو قربانه يم. سات د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې به مو د فرح په پښترود ولسوالۍ کې د تلفیز وکړو او طالبانو ترمنس روانې خطي خبر کړو او د حال هم درکو چې د پاکستان پوز له طالبانو څخه د سوات تر شغرلو وروسته اوس په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. د دغو نورو موضوعاتو تر اورولو مخته د دې سات د تازه خبرونو د اوریدو بلنه درکوم چې د افغانستان په خبرونو پیلېږي.
د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو پیل شوی پوځي عملیات پای ته ورسیدل. د دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره هلې ځلې چټکې کړې دي. نړیوال بانک د ملي پیوستون له پروګرام سره لسګونه میلیونه ډالره وړیا مرسته وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د بریالیتوبونو خبر ورکوي، په جنوبي وزیرستان کې د نویو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. پورا خبرونه واوري. د فرا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د پښترود په ولسوالۍ کې پیل شوی پوځي عملیات پای ته ورسیدل. د فرا والی روح الامین د آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي، چې څلور تنه قوماندانان هم پکې شامل دي او جسدونه یې د جګړې په میدان کې پاتې دي. د فرا والی څرګنده کړه چې په دې پوځي عملیاتو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي وایي چې په دې نښته کې د دوی یوازې درې وسلوال وژل شوي. د ادعا وکړه چې اته تنه بهرني عسکري وژلې دي. د فراوالي د ادعا رد کړه، خو ویل چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تیره شپه په یو امنیتي پوسته کې څلور پولیس د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن خبریالانو ته څرګنده کړه چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات پیل شوي، چې په ترڅ کې نږدې 300 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې لسګونه ټونه چاودیدونکي مواد او تر سلو میلو زیات سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي او د ملي اردو ولس عسکر هم وژل شوی دی. په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان جنرال بلنشټ وویل چې دوی له افغان ځواکونو سره یو ځای هڅه کوي تر څو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره نن د 15 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د نړیوال بانک له استازي سره د دې مرستې د تړون د لاسلیکولو په مهال وویل چې دا پیسې به د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د خلکو له خوښې سره سمې د بیا رغونې په زیربنایي پروژو ولګول شي. په کابل کې د نړیوال بانک استازي وویل چې د ملي پیوستون له پروګرام سره تر دې وړاندې هم دوی څه باندې 300 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او له دې وروسته به هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د لوګر خاروالۍ وایي چې د پل علم د خار د واټونو د قیر کولو کار چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی په چټکۍ سره روان دی. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل د آزادۍ رادیو ته وویل چې دا 22 کیلومتره واټونه د ائتلافي ځواکونو د څه باندې 6 میلیونه ډالرو په مالي لګښت قیر کیږي. د لوګر خاروال څرګنده کړه چې د پل علم د واټونو د قیر کولو کار د ګربت عبدالله د شرکت لخوا پر مخ بول کیږي او تر منی پورې به یې کار پای ته ورسیږي. محمد هاشم حسین خیل څرګنده کړه چې په پل علم کې د کابو 150 کیلومتر نور واټونو د قیر کولو غوښتنه حمله ائتلافي ځواکونو څخه شوي او خایي چې پروان کال کې کار پیل شي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه اوس په مکرې نړیوالو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغانستان پولیس نجدې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز د سوات په دره کې د خپلو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکړی دی. چارواکي وایي په دغه جګړه کې چې پرون شپه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې وشوه او 8 ساعته یې دوام وکړ، لږ تر لږه 40 نفر وسلوال طالبان او 4 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه شمېر مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر سعید اطهر علي وایي په سوات کې روان پوځي عملیات به په 2-3 ورځو کې پای ته ورسیږي. نوموړي وویل د وسلوالو طالبانو د ځپلو په سلو کې یوازې د 15-30 پورې کار پاتې دی. د ایران خبری رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد امنیتي چارواکو د ایران د یوه هوایي شرکت د الوتکې دننه په لاس جوړ شوی یو بم کشف او شنډ کړ. د راپورونو له مخې دغه بم د شنبې په ورځ ناوخته د هغې الوتکې په تشناب کې وموندل شو چې د ایران له لویدیځ ښار اهواز څخه تهران ته تلله. په الوتکه کې 130 تنه مسافر سپاره وو. د فارس آژانس راپور ورکوي چې د کش په هوایي شرکت پورې مربوط دغه الوتکه فورا بېرته د اهواز هوایي ډګر ته راوګرځول شو او پکې ایښودل شوی بم په مسؤول ډول شنډ کړی شو. د ایران رسمي خبري آژانس د خبر له مخې دا د دغې الوتکې د دغې الوتنې پر ضد یوه حمله وه چې عاملین ونیول شول. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په زاهدانو کې د شیعهګانو په یوه جومات کې د بم چاودنو له امله 15 تنه ووژل شول او څه باندې 140 نور ژوبل شول. د ایران د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید میر حسین موسوي ژمنه وکړه چې که د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو پر هغو قوانینو به بیا کتنه وکړي چې د ښځو لپاره عادلانه نه دي. فرانس پرس خبری آژانس د موسوي له قوله چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دی به پارلمان ته د لایحو د وړاندې کولو له لارې ټول هغه قوانین بدل او تعدیل کړي چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض شوی او نامنصفانه دي. موسوي همداراز وویل چې که د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې بریالی شو دی به له سړکونو څخه هغه پولیس لرې کړي چې له اخلاقي مفاسدو یا منکراتو سره د مبارزې په نوم ګزمې کوي. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شوي دي. فلسطیني چارواکو ویلي په دې نښتو کې چې د قلقلیه سیمه کې شوي د محمود عباس په مشرۍ د فتح غورزنګ درې غړي وژل شوي دي. حماس د ډلې دوه تنه هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. دا نښتې وروسته له هغه چې د فتح غورزنګ امنیتي کسانو د حماس د غړو د نیولو هڅه وکړه رامنځته شوې. پولیسو په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی. د حماس او فتح ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شو چې حماس په 2001 میلادي کال د غزې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر سبا ته موسکو ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې روسي مشرانو ته څرګندې کړې. دا د مارچ د میاشتې په 1 د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته روسیې ته د اویدور لیبرمن لومړنی سفر دی. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت وایي لیبرمن به په دې سفر کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وګوري. اسرائیل له روسیې څخه غواړي چې له ایران سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او نږدې اړیکو څخه پر تهران د اټومي فعالیتونو په خاطر د فشار راوستلو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی لیبرمن به په دغه راز په دې سفر کې په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړي. یو عراقي چارواکی وایي چې د عراق د سوداګرۍ پخوانی وزیر چې په فساد تورن دی د شنبې په ورځ د بغداد په هوایي ډګر کې ونیول شو. اسوشیټد پرس خبري آژانس د عراق د پارلمان د یو مقام صباح السیدی له قوله وویل چې هغې الوتکې ته چې د سوداګرۍ پخوانی وزیر عبدالفلاح السعودني پکې سپور و امر وشو چې بېرته بغداد ته ورشي څو د هغه پر ضد توقیف حکم تطبیق شي. د عراق د سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې نیول کېږي چې د دغه هیواد حکومت د فساد په تور اقدامات ګړندي کړي او د روان کال له پیلې سلګونو تنو د نیولو امر صادر کړی دی. په میانمار یا پخوانی برما کې د یوه لرغوني معبد د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې شپږ نفر مړه او د 150 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. دغه معبد چې بیا رغول کېده پرون په داسې حال کې ونړېده چې کارګرانو پرې کار کاوه. د اسوشیټد پرس آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي تر اوسه یو شمېر کسان د معبد د لاندېني پوړ په خښتو او اوبدل شوو بانکسونو کې بند پاتې دي. د معبد یو مسؤول تینتین وین وویل دغه لوړ معبد چې زنګ هم له پاسه پکې را زوړه نو د خپل زړښت او خرابوالي له امله راپرېوت. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
زمغه غلازده رادیو او ری 4 بجې او 9 دقیقې کیدونکې دي په دې خبرونه کې. په فرح ولایت کې د تلفیز وکونو او وسروالو طالبانو ترمنځ نښته کې ګڼ شمېر طالبان وژل شوي او جګړه لا هم روانه ده. د فراه د امنی قمندانو چې په دې اړه یې څرګندونه کولې. د دفاع وزارت ائتلاف او د ایساف ځواکونه د هیواد په ځینو سیمو کې د عملیاتو په لړ کې وسولو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 15 اویا میلیونو ډالر امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د اوبو او برېښنا له وزیر شکایت کوي
چې کله اسماعیل خان د ابو برق وزیر شوی دی ډېرې وعدې وکړلې خو متاسفانه تر دې دمه یوه وعده هم سرته ونه رسوله.
د پاکستان پوځ وایي له سوات څخه د طالبانو تر شړلو وروسته یې خپل عملیات جنوبي وزیرستان ته غځولي. د افغانستان د دفاع وزارت مقامات په سوات کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو هرکلی کړی. د ورکو شو اجزان نیس پروګرام تر څنګ به نور موضوعات هم وړاندې شي. د خبرونه تر پایه راسره واورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د فراه د پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې سخت نښتی شوي چې امنیتي مقامات پکې تر دې مهاله د 12 وسلوالو طالبانو او شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز خلک ملکی کسانو ته د زیانونو د رسیدو حال ورکوي. د فراه ولایت په دغو دوو ولسوالیو کې د روانو نښتو نور حال په زموږ د خبریال په ریپورت کې واوري.
د فراه مرستیال ولی محمد یونس رسولی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د پشترود ولسوالۍ نهر شایي کلي کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړ. دولس تنه وسلوال طالبان په کې تر دغه مهاله مړه شوي دي. د زیاته کړه سیمه کې طالبانو د عرب او چچنیایي ترهګرو سره په ولایت د برید په نیت غونډه لرله. ځینې کسان یې لا هم مقاومت کوي چې د هغه په وینا د تېښتې موقع به ورنکړل شي. د سیمې خلکو جګړه کې ښکېل کسان د ملکي وګړو په ځورونه ملامت وګڼل ویل. د یو بل خبر پاسه د فراه ولایت یو بل بالا بلوک ولسوالۍ دارستان امنیتي پوسټ باندې طالبانو تیر شپه برید وکړ. غرب زون کې د صحابي پولیسو قمندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه پولیس په دغه جګړه کې وژل شوي دي. احمدی وای د بالا بلوک ولسوالۍ دارستان امنیتي پوسټ باندې طالبانو تیر شپه غلچکې برید وکړ. شپږ پولیس په جګړه کې وژل شو او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته. خو طالب وین قاری محمد یوسف احمدی د دغه پیښې په مسؤلیت منلو سره وویل دوه نورو سیمو د فراه کې هم د دغه ورځې په اوږدو کې نورې بمې چاودنې هم په دولتي او ائتلافي ځواکونو ټانکونو باندې وکړې چې د لسګونو عسکرو د مړینې ادعا لرله. یوسف چې په ټلیفون سره خبرې کولې د پشترود ولسوالۍ په تازه پیښه کې د خپلو درې ملګرو د مړینې حال ورکړ. وی ویل اته تنه د ائتلافي ځواکونو عسکرې هم قتل کړي دي. افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونو ته دغه مهاله مطبوعاتو ته نظر نه دا ورکړی، مګر سیمه کې افغان چارواکو د طالبانو د ویاند دغه ادعا بی اساسه وبلله.
د فراه د پشترود او بالا بلوک په ولسوالیو کې مو د سختون خطو په اړه واوریدل چې د وسلوالو طالبانو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او زیاتوي چې دوی به د انتخاباتو تر وخت پورې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 15,000 نور هم زیات کړي. او د دفاع وزارت وایاند په کابل کې د ایساف او ائتلافي ځواکونو له ویندویانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړي چې له کابل نور حال زموږ خبریال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په مقصد یې په روانو عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف او د ائتلاف له ویندویانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې د دغو عملیاتو په اړه چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پیل شوي دي داسې وویل.
طی عملیاتا تقریبا به تعداد 280 نفر از دشمن کشته شده.
د وی د دغو عملیاتو په ترڅ کې له 280 څخه زیات مخالفین وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. سل تنه نشي مواد نیول شوي دي، 28 تنه بارود، 24 تنه نور چاودیدونکي مواد او تر سلو زیاتې سپکې او درنې وسلې پکې نیول شوي دي. ازمی وړاندې وویل چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو اول سرتیری هم وژل شوی دی او یو شمېر زیات نور ټپي شوی دي. خو د ټپیانو وضع د اندېښنې وړ نه ده. دغه روسي عملیات په هلمند، اروزګان، لوګر، پکتیا، غزنی او فراه کې پیل شوی و چې اوس هم دوام لري. نوموړي وړاندې وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمېر 9000 ته رسیږي، خو د انتخاباتو تر وخته به دغه شمېره و 15000 ته لوړه شي. ښاغلی ازمی وړاندې وویل چې په دغه وروستي عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم کوم مرګ ژوبله نه ده وختي. په غونډه کې د ایساف ویاند جنرال بلنشیټ وویل چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د انتخاباتو د امنیت په خوندیتوب کې کار کوي.
افغان نېشنل سکیورټي فورسز are also growing in size as capability and in heroism.
دی وی د افغانستان ملي اردو د کمیت ظرفیت او قهرمانی لپاره پر مخ روانه ده او ایساف به د دې هواد په ساتنه کې پکلا کم لا وتړي. ایساف به له ملي اردو سره پر روزنه ټکنالوژي او هماهنګي کې زیات مرسته وکړي. په غونډه کې د آیت الله فیز وکونو ویاند جنرال جولین وویل چې افغانستان ته د متحده ایالاتو د نوي اولسو زرو سرتیرو زیاتره به یې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ځای پر ځای شي او زیاته کړه چې د متحده ایالاتو لس زره سمندري سرتیري به هم د افغانستان په هلمند او فراه ولایتونو کې ځای پر ځای شي او د مخالفینو پر ضد به په روانو چاڼیزو عملیاتو کې برخه واخلي.
ومریدل چې د دفاع وزارت مقامات وی په هیواد کې په دې ورستیو عملیاتو کې د په بیلابیلو برخو کې وسرهوالو مخالفانو ته درنه مرکشوب له اړولې. دوی هم درز وی چې د انتخاباتو تر وخت پورې به د ملي اردو د سرتیرو شمیر 15000 نور هم زیات کړي. په روان خبرونه کې به دا رپورت هم ووري چې په کابل کې د څلورو ولایتو د پولیسو شاوخوا 25 افسرانو ته د روانو انتخاباتو په اړه یو اونیزه دوره پیل شوه. او دا رپورت هم په راتلونکي خبرونه کې اوري چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د یوې وسلوالي ډلې مشر له وسلو او تبلیغاتي پاڼو سره نیول شوی دی او د همدې ولایت په مقر کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته شوی چې دواړه لوري یو بل ته د اوښتو زیانونو په اړه بیلابیل ادعا کوي. خو لومړی به یوه خبرتیا واورو.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتن کې دا
زمغه غلازادي راډیو او ری څلور بجې اولس دقیقې کې دون کې دي. د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 نوي اوریدای شي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې د اروپای ټولنې د پولیسو د روزنې څانګې او د کورنیو چارو وزارت په ګډه په کابل کې د څلورو ولایتونو تقریبا د پولیسو 25 افسرانو ته د روانو انتخاباتو په اړه یوه روزنیزه دوره پیل کړه. هر افسر په خپل ولایت ته تر تګ وروسته سل نور پولیس او د پولیسو مامورین وروزي. چارواکي وایي دغه پولیس د انتخاباتو شپو ورځو ته روزي چې وکړی شي د انتخاباتو د امن او نظم د تامین تر څنګ خلکو ته د سوله ییز چاپیریال په برابرولو کې هم مرسته وکړي. دغو افسرانو ته بیلابیل قوانین هم تشریح کیږي. نور لکابل
د اروپای ټولنې د پولیسو د روزنې مسؤل د دې روزنیز دورې په پرانستنه کې وویل د دې لپاره چې افغان پولیس د انتخاباتو په شپو ورځو کې خلکو ته د رای ورکولو ښه زمینه برابر کړي دغه پولیس په بیلابیلو برخو کې روزل کیږي. دوی ته د افغانستان اساسي قانون د انتخاباتو او پولیسو قوانین تشریح کوي او د نورو پرمختللو هیوادونو له پولیسو نورمونو او اصولو هم خبروي. د اروپای ټولنې د پولیسو د روزنې مسؤل ینمن ګیلډر وویل روان انتخاباتو ته د لومړنۍ تیاری په توګه د افغان پولیسو روزنه زیاته مهمه ده. افغانان وکړای سي بریالي انتخابات ولري. ستاسو د ټولو روزونکو د یو لوی مسولیت چې د انتخاباتو لپاره سره یا هم تر انتخاباتو مخکې افغانانو ته د ګډون شاه زمينه برابر کړي. هغه معلومات چې دلته مترلاسه کړي خپل نور مديرانو او نور مسولینو ته ورسوي. د 15000 پولیس به د روان انتخاباتو مرسته کوي چې دغه ټاکنې کامیاب او د خلکو د شرط لونکي تضمینونکي وي. دا به موږ ټولو ته یو لوی بریالیتوب وي. په کابل کې په دې دوه ورځنی روزنیز دوره کې د خوست، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو شاوخوا 25 تن افسران ګډون لري چې د مسولینو په وینا دغه ډول نورې روزنیز دورې په هرات او بلخ ولایتونو کې بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به په کندهار او ځینې نورو ولایتونو کې هم پیل شي. چارواکي وایي په دغه ټولو روزنیز دورو کې به ټول ټال 350 تن افسران وروزل شي چې د پولیسو هر افسر به خپل ولایت ته تر تګ وروسته سلسل کسه پولیسان او د پولیسو نور مامورین وروزي چې د ټولو شمیر به 3500 تن. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا UNDP انتخاباتي مشاورې مارکی کوکپ چې د دې روزنیز دورې په برابرولو کې مرسته کړې وویل د انتخاباتو په شپو ورځو کې افغان پولیس او نور امنیتي ارګانونه درانه مسؤلیتونه لري. د نور مسؤلیتونو ترڅنګ د انتخابات په ورځ او انتخابات ته په نږدې ورځو شپو کې پولیس نور درانه مسؤلیتونه هم لري چې خپل نور امنیتي ارګانونو سره یو ځای د انتخاباتو لپاره یو سولیز چاپیریال برابر کړي چې افغانان وکړای سي په ډاډ زړه له کورونه راووزي او په ټاکنو کې ګډون وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د ښوونې او روزنې مسؤل پاسوال ګلنبی احمد زی وویل په دې دوره کې روزل سوي کسان په خپل ولایتونو کې خپل نور پرسونل په یو ورځ وروزي او هغه مهارتونه به ورشي چې دوی په کابل کې زده کړی دي.
چې دغه ورونه به حتمان مسلکي پوهه لري، حتمان د اوزان معلومات لري، حتمان د انتخاباتو په اړه به لازم معلومات لري، دوی به متباقی پرسونل تلک سلسل نفر به روزی هغه به دې معنا دی چې مثلا په یو قمندانۍ په یو قرارګاه کې ممکن سل نفر ولرو. یو نفر دلته کافي ده چې د معلم په حیث هغه څه چې په دغه دوه ورځني سیمینار کې زده کړي دي هغه به د نور پرسونل ته انتقالوي.
شغل احمدزی وویل د انتخاباتو تر ورځې پورې به 3500 وطن روزل شوي پولیس او افسران ولري چې دوی به د انتخاباتو په ټولو ارزښتونو پوه وي. په همدې حال کې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د غبرګولي یا جوزا تر 22 وروسته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو وروستۍ لست اعلانوي، دغه وزارت به هر کاندید ته 40 تنه روزونکي ورکوي چې امن یې وساتي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دوی روزل شوي پولیس د انتخاباتو او کاندیدانو د امن چارې سنبالوي او په ټاکنو کې د مداخلې حق نه لري. دغه راز په پوره بې طرفۍ سره به خلکو ته ډاډمن چاپیریال برابروي چې په ټاکنو کې اشتراک وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې به د پاکستان په اړه رپورت اورئ چې پاکستانی پوځوي له سوات څخه د طالبانو د پاشا تنبولو وروسته اوس خپل پوځي عملیات په جنوبي وزیرستان کې پیل کړی دی. خو لومړی د افغانستان مسایل اخلو. نړیوال بانک له افغانستان سره د 15 میلیون امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د دې مرستې تړون د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د مالی د وزیر او د نړیوال بانک د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د مالی وزیر وویل د مرسته وړیا ده او په کلیو او لر پرتو سیمو کې به د ملي پیوستون په پروژو ولګول شي. د نړیوال بانک استازي ژمنه وکړه په دې برخه کې به له افغانستان سره نور مرستې هم وکړي. تفصیل له کابل څخه زموږ د خبریال پر راپور کې ورو.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل د نړیوال بانک د مرسته به د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د هیواد په هغو سیمو کې ولګول شي چې تر اوسه پکې د ملي پیوستون پروژې پلي شوي نه دي. د وویل افغانستان سره د نړیوال بانک تازه مرسته وړیا ده او د ملي پیوستون له پروګرام سره تر دې دمه د مرستو اندازه کابو 400 میلیون ډالرو ته رسیږي.
نن مونږ د نړیوال بانک سره د 15 او 1 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد د ملي پیوستون د برنامه د تداوم لپاره امضا کړ. د ملي پیوستون پروګرام چتر اوسه پورې توانیدلې دی چې د افغانستان د 304 شپېتو ولسوالیو څخه په 395 کې عملاً حضور ولري. د دې پروګرام تر لارې د کلیو په سطحه په حدود 22000 پراختیایي شوراګانې ایجاد شوې دي چې د شوراګانو د لارې موږ تر اوسه توانیدلې یو چې په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې 28000 کوچنۍ پروژې د کلو په سطحه باندې تطبیق کړو.
د مالی د وزارت مسؤلینو وویل چې د ملي پیوستون پروګرام په وروستیو کابو 9 کلونو کې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې ګڼ شمېر پروژې پلي کړي او خلکو ترې ګټې اخیستې دي. په دې حق له د لرې پرتو او نارامه سیمو خلک وایي چې دا پروژې تر ډېره ځایه په آرامو سیمو کې پلي کیږي. خو د کلو د پراختیا د وزارت مرستیال انجینیر وایس احمد برمک وایي د ملي پیوستون پروګرام د هیواد په آرامو او نارامو سیمو کې د خلکو د غوښتنو او ضرورتونو په پام کې نیولو سره په متوازنه توګه پلی کیږي. خو دومره توپیر لري چې په آرامو سیمو کې ژر او په نارامه سیمو کې لکس ځنډیږي. په کابل کې د نړیوال بانک رئیس میرمن شیرمن د ملي پیوستون پروګرام ګټور وباله او ژمنه یې وکړه چې دوی به له دې پروګرام سره خپلو مالی مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د افغانستان په مختلفو سیمو کې څېړنې وکړې او را معلومه شو چې د ملي پیوستون پروګرام یو بریالی پروګرام دی، ځکه چې پروژې د خلکو په غوښتنه او مشورو تنظیمېږي. موږ به په دې برخه کې نور مرستې هم وکړو.
نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې سربیره د ملي پیوستون پر پروګرام د افغانستان د بیرغونې په نورو برخو کې هم مرستې کړې دي چې په مجموعي توګه د مرستو اندازه کابو 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د لګښتونو په حق له ځینې افغان کارپوهان وایي دا مرستې په ځینو برخو کې په پروژو نه بلکې د افرادو او اشخاصو جیبونو ته لویږي او همدا علت دی چې د ځینو پروژو کارونه بې کیفیته ښکاري. د کلو د پراختیا وزارت د پروژو په چارو کې له درغلیو سترګې نه پټوي، خو وایي چې دوی د پروژو کارونه د یو کمیسیون له لارې ساري او ډېره هڅه کوي چې د درغلیو مخه پکې ونیسي او سرغړوونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
www.azadiradio.com زما غږ له ازادي رادیو او ری 4:25 دقیقې کې دونکو دی. له کلونو راهیسې په کابل کې خلکو د برېښنا لنشتوالي سره ټکو خلکو په ټوله ورځ کې یوازې څو ساعته برېښنا لرله او د کابل په ځینو سیمو کې خو په شپو شپو برېښنا ورکوه. خو تیره میاشت له ازبکستان څخه کابل ته د برېښنا د یوه مزي په غځولو د کابل ښار کوڅې او کورونه په ناڅاپي ډول روښانه شول. په دې اړه د ازادي راډیو د رپورټ غټي کې اجمل اند وړاندې کوي.
د کابل ښار کوڅې یو ور بیا د برېښنا په رڼا روښانه شوي او دا یو وړ بدلون نه دی. تر دې وروسته پورې په کابل کې ګڼو کورنیو برېښنا نه لرله، خو د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان لپاره دا ممکنه کړه چې د افغانستان پایتخت له مودو وروسته یو ور بیا په برېښنا روښانه شي. د منځنۍ آسیا لپاره د آسیا د پراختیایي بانک د څانګې مشر جون میرنډا کابل ته د برېښنا د رسیدو په اړه وایي:
خغلی
میرنډا وایي تر اته اونۍ د مخه پورې د کابل ښار خلکو یوازې په یوه ورځ کې دوه ساعته برېښنا لرله، خو د برېښنا د هغه مزي په سبب چې زموږ او نورو په مرسته وغځېده اوس د کابل ښار په ورځ کې څلور ساعته برېښنا لري. د کابل نورې سیمې هم لږ تر لږه د ورځې دولس ساعته برېښنا کارولی شي. د برېښنا دا مزي د می په اتلسمه نېټه د 422 کیلومتره په واټن کې له ازبکستان څخه تر کابل وغځول شو چې د 150 میگا واټ برېښنا د انتقال ظرفیت لري، خو دا مزي اوس هم یوازې د نیم کابل لپاره برېښنا برابروي. د دې پروژې لګښت 250 میلیونه ډالر دی چې یو برخه یې د آسیا پراختیایي بانک ورکړي. خغلی میرنډا وایي ډېر زر به د دې مزي سره موازي یو بل مزي هم تر کابله وغځول شي چې ورسره به د برېښنا وسنۍ اندازه دوه چنده شي. میرنډا وایي له ازبکستان څخه تر کابله د برېښنا د وسنۍ مزي غځول یوازې یو پیل دی.
د ګرمۍ په پیلېدو سره د برېښنا د نشتوالي له امله د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایتونه یو ځل بیا راپورته شوي دي. سیمه ایز خلک وایي د برېښنا وزارت چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې کابل ته د ترکمنستان د برېښنا له رارسېدو سره سم به ننګرهار ته د نغلو او سروبي برېښنا ورسوي، خو د خلکو په وینا تر اوسه د پروژه پیل شوې هم نه ده. په سیمه کې د برېښنا ریاست مقامات وایي د مالی وزارت هغې هندۍ کمپنۍ ته پیسې نه ورکوي چې له نغلو څخه جلال آباد ته د برېښنا د غځولو تړون ورسره شوی، خو د مالی وزارت وایي د هغوی دلایل په دې رپورټ کې واورئ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د برېښنا د نو رسیدو له امله د اوبو او برېښنا له وزارت نه سخت ګیله مند دي. سیمه ایز خلک د برېښنا د وزارت هغه وعده دروغ بولي چې وایي د سروبي او نغلو د بندونو برېښنا به جلال آباد ته ولېږدوي. سیمه ایزو د یک شنبه په ورځ ویل له ترکمنستان نه کابل ته برېښنا راورسېده، خو د نغلو او سروبي نه جلال آباد ته د برېښنا د لین لپاره لا کار هم شروع شوی نه دی او وخت هم نه څرګندېږي.
نوید مې نوم ده، د جلال آباد د ښار اوسیدونکی یم. د ډېرې مودې راهیسې همدا اوازې دي چې وزیر صاحب بار بار په دې میډیا د لارې ویلې دي چې ختیځ زون ته زه برق ولېږم، خو شرط دا ده چې د تاجکستان برق کله راتیر شي. خو متاسفه نه پوهیم چې د تاجکستان دی او که د ازبکستان دی، خو برق راورسېده، کابل ښار ته برق راورسېده. خو متاسفانه جلال آباد یا لغمان یا کونړ ته برق نه دی رارسېدلی. هغه چا خبره چې کومې وعدې کړې تر دې دمه پورې هېڅ پته نه لګېږي چې څه دوی کړي دي. د ګرمۍ د لاسم پوټکي واچول. بس
زما نوم عبدالبصیر سباون دی. چې کله اسماعیل خان د ابو برق وزیر شوی دی ډېرې وعدې وکړلې، خو متاسفانه تر دې دمه چې دغه 5 کلنه دوره د پای ته رسیږي یوه وعده هم سرته ونه رسوله. د مخکې فکر کوم داسې ډېر دقیق نه ده چې ترکمنستان او تاجکستان دوه ویل چې دا برق کابل ته کله راتیر شو نو د نغلو برق به موږ ننګرهار ته لیږو. خوشبختانه چې کابل ته راورسېده، او بدبختانه چې او متاسفانه چې د نغلو برق تر دې دمه پورې ننګرهار ته نه دی راغلی او موږ په دغه برخه کې ډېر د اساسي ستونزو سره مخ یو. تر دې دمه پورې د دغې پروژې په ارتباط باندې هیڅ نو فعالیت نه دی شوی، نه کوم خښته ایښودل شوی، نه کوم پایا فعال شوی ده، او دا خبره همداسې وزیر صاحب ځان سره ساتلې ده او کوم فعالیت نه دی کړی. خلک په ننګرهار کې له ګرمۍ نه وسوسېدل. ما شو هم پرې خپله خواري تر یو حده پورې کړې ده، او ګرمۍ او خولو هم تر ډېره حده خلک پذاب کړي دي.
د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر ریدی ګل وایي د دوی وزارت له یو کال نه لا مخکې له نغلونه جلال آباد ته د لین غځولو د پروژې قرارداد له هندي کمپنۍ سره کړی، خو مالیه وزارت دغه پروژې ته پیسې نه ورکوي. خود مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال چې جلال آباد ته راغلی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
ستونزې موجودې وې، تر اوسه خو د مالی وزارت مسؤلیت یې زما په لاس کې دی. دغسې یو مهمه پروژه چې ده، هیڅ نوه اداري او یا نورې غفلتونه چې وجود لري دی پروژې په مخ کې بنو دريږي په یوه وخت کې به کافی اندازه فشار خپل په هغه شرکت باندې چې دغه قرارداد دی وړې دی کافی اندازه فشار به موږ باندې وړو چې په داخل دی یو کال کې دغه پروژه مکمله کی او ننګرهار ته چې په دې کې لغمان هم شامل دی د دې په داخله یو کال کې برېښنا ورکول شي چې په هغه کې باندې ګرار خارم شامل وسی صنعتي پارک هم شامل وسی او د خارګوټ هم شامل وسی.
د مالی وزیر وویل د برېښنا د انرژي د تولید لپاره یو نیم میلیارډ ډالر ته ضرورت لري چې هڅه کوي له نړیوالو مرستو نه ترلاسه کړي، خو د ننګرهار خلک فکر کوي چې مسولین تشې وعده کوي او عملي کوي نه.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو دا وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری په استرادیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د فراه ولایت میشي چارواکي وایي چې د پښترود په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پای ته ورسېدل او د لسو تنو وسلوالو طالبانو مړي په میدان پاتې دي. څلور د قومندانانو دي. د دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي او په تېرو لسو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 300 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نړیوال بانک نن له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره د 15 میلیونو ډالرو وړیا مرسته وکړه. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې بریالیتوب خبر ورکوي. راپورونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې نوې نښتې پیل شوې دي. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د ایران د یو هوایي شرکت په کورنۍ الوتنه کې یو بم کشف او شنډ کړ. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې شپږ تنه وژل شوي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر سبا موسکو ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې له روسي مشرانو سره شریکې کړي.
د ازادي رادیو د سیمه ایز رپورټونه راخلو. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د سوات په منګوره کې د طالبانو پر ضد مهمو بریاو د لاسته راوړنو ادعا کوي، هلته په جنوبي وزیرستان کې د ځایي طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته د سر زیان اوښته ده. له پاکستان څخه زموږ خبریال نور حال راکوي.
د سواد د مرکز منګوري د ترلاسه کولو نه پس د پاکستان دولتي مقامات وایي په راتلونکو درې ورځو کې به ټول سواد د دوی په لاس کې وي. د پاکستان د دفاع وزارت معین سید اطهر علي وایي د سواد عملیات نوي په سلو کې بشپړ شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به د سواد دره د طالبانو د وجود نه خالی شي.
اپریشنز ان سواد بونیر اند اډجوینینګ ایریاز
په سواد بنیر او شاوخوا سیمو کې زموږ بریالیتوب تقریبا بشپړ شوی. یوازې په سلو کې 15 تر 30 پورې کار پاتې دی او هیله منو چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د مقاومت دغه ډلې هم وځپل شي او له هغه وروسته به د بیا رغونې کارونه پیل شي. څو کورنۍ بي ځای شوي خلک بیرته وکول شي خپل سیمو ته ستانه شي.
بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک هم د یک شنبه په ورځ ویل چې د بنیر او کوز دی روسیدونکو بیرته له کمپونو څخه خپل کورونو تستنه دي شي. د سختو جنگونو نه پاس د پاکستان امنیتي ځواکونه اوس د منګوري خار په مهمو سلور لارو کې غزمه کوي او د سهار لوونه د ماسپخین تر 1 بجې پورې په ګرځبندیز کې هم وقفه اعلان شوې ده. په کوز دیر کې بیا نن تر مخام شپږ بجو پورې ګرځبندیز لري کړ شوې ده. د پاکستان د اردو ویان جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه د منګوري نه پاس اوس د کالام د نیولو هڅه کوي.
بحرین سے آگے ایک مقام ہے قدم، وہاں تک اس وقت سیکورٹی فورسز پہنچ گئی ہیں.
د بحرین نه لګ وړاندې د قدف پنوم یو سیمه ده چې تر هغه ځایه زمونږ ځواکونه رسیدلې دي. د هغه نه وړاندې د کلام خارګوټی په لوري زمونږ ځواکونه د حرکت په حال کې دي. په کلام کې ورانکاری موجود دي چې دا سیمه به هم زر تصفیه شي. خو د سوات تر څنګ د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان نه هم د طالبانو او پاکستاني فوجونو ترمنځ د تودې جګړې راپورونه را رسیدلې دي. طالبانو تیر شپه جنوبي وزیرستان ته په لاره په جنډول سیمه کې د سارندویانو په یو کلا باندې غلچکې بریدو کړ. طالبانو د میزایل او د هوان د مرمیو فایرونه کول چې په ترس کې د 12 حکومتي عسکرو د ټپي کېدو راپورونه را رسیدلې دي. د جنوبي وزیرستان دولتي استازي یا پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شوی د دې په جواب کې د یک شمې په سهار د پاکستان فوجونو د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه لویدیز لوري ته په 15 کیلومتره کې د مسعود قبایلو سیمه سپینکې رغزه تر برید لاندې ونیوله چې تر دې غړې 500 نه زیات وسلوال طالبان پکې وژل شوې دي. پیژندل شوی وزیرستاني خبريال سیلاب مسعود د دې جګړې په اړه وایي
دا سپینکې رغزه په جنگي میدان کې د پاکستاني فوج او طالبانو په منځ کې دا وخت او د غړې راوونه ده چې د دې په نتیجه کې د پولیس لورويشته ګنټې راځي درې فوجي مړه او 25 زخمي وو. د طالبانو له طرفه د شپتنا تر شپتناس پورې مړه او د شپتنا تر اتلاس پورې زخمیون دي. خو د طالبانو له طرفه د دې دوه دیک لا تردید نه دا شوای.
کارپوهان وایي دا مهال په پاکستان کې طالبان یوازې د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو په ترسره کولو کې بریالي دي. نور د سوات نه نیولې تر وزیرستانه د جنگ په محاذ د پرله پسې عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ له امله د ماتې سره مخ دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي
د ماتې سره خو مخ په دې دي چې اوس د سوات کې یا دوه زره یا درې زره چې کوم دي یا دوه زره کسان یا دی نو دوه زره کسان به د 50,000 قوه څنګه مقابله وکړي. دغه شانتې د نورو سیمو کې چې کوم دا خلک دي هغې د هوایي جهازونو د الوتکو سره او د بمبار سره او د هلیکاپټر ګرشپ سره او د ټینکونو سره هېڅ مقابله نه شي کولی. او دغه شان د وزیرستان کې چې کوم حل دی نو زه فکر کوم چې دا خو ډېر یو مقابله ده چې یو ډېر زیات قوي دی. هغې سره ټول وسایل شته او پیسې شته او ټیکنالوژي شته او افراد شته او بل چې کوم دی په منډه بڑی دی. دا خبره صحیح ده چې دی پتماختې پوری لګیا دي.
د پاکستانی طالبانو د حکومت سره ډغره وهل د دې سبب شوه چې په باجوړ، مومند، سوات، دیر او بونیر کې 3.4 میلیونه خلک خپل کورونه پرېږدي او د سرحد ایالت خوندي سیمو ته وکوچیږي. په وزیرستان کې هم د جنگ له امله خلک کډو وستلو تړ شوي او تر اوسه د 2,000 نه زیات خلک ورسیرما ډیری اسماعیل خان ښار ته کډه شوي دي.
و موریدل چې د پاکستان پوز له طالبانو څخه د سواد د مرکز منګوري د بیرته ترلاسه کولو وروسته خپل پوځي عملیات د جنوبي وزیرستان په لور غځولي او حکومتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې د دوی او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د همدې موضوع په اړه د افغانستان د دفاع وزارت مقاماتو هم څرګندونې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات وستایل او د هغو د لا پراخولو غوښتنه یې وکړه. هغه د پاکستان د اطلاعاتو د پخواني وزیر هغه څرګندونې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د پاکستان په وروستیو ناامنیو کې د افغانستان د ملي اردو افسران ښکېل دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې افغانستان د نورو هیوادونو په کورنۍ یو چارو کې د نه لاسوهنې پر اصولو دښمن دی. نور زمونږ خبریال اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو هرکلی وکړ خو وویل چې دا عملیات باید شمالي وزیرستان ته هم وغځول شي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دغو عملیاتو په اړه خپل دریځ څرګندول وویل چې په نوموړي قبایلي سیمه کې د دغو عملیاتو پیل یو ښه خبر ده او دوی هڅه کوي چې د پولې دې غاړې ته په ځانګړو اقداماتو سره د دغو عملیاتو ملاتړ وکړي.
رسیدن سایه عملیات به وزیرستان جنوبی و مردم افغانستان.
در جنوبی وزیرستان سیمه تا در عملیات رسیدل در افغانستان در خلق و در دفاع در وزارت لپاره یو خبر ده. موږ د دغو عملیاتو ملاتړ کوو او د دفاع وزارت د درې اړخیزه کمیټې لاره هڅه کوي چې په دغو عملیاتو کې همغږي وسی او د افغانستان له لورې د هغو ملاتړ وکړي. د افغانستان د خلکو تمه ده چې د عملیات د شمالي وزیرستان سیمه ته هم وغځول شي. په ورکل شو رپورټونو کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی دی چې د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستانی سرتیرو ترمنځ په نښته کې چې د شنبه پښپښ شوی تر څلوېښتو زیات وسلوال او څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. جنرال ظاهر عظیمی کسه هم د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د سیمه د هوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخېدو ډاډ څرګند کړ خو د پاکستان د اطلاعاتو د پخوانی وزیر هغه څرګندونه په کلکه رد کړې چې ویلو د افغانستان د ملي اردو افسران د پاکستان پر وروستیو ناامنیو کې لاس لري. د عظیمی په وینا دا د ځینو هغو کړیو د حساسیتونو څرګندوی دی چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پراخه شي. زموږ په سیاستونو کې یو اساسي پرنسپ د نورو په چارو کې نه لاسوهنه ده. نو موږ دا موضوع په بشپړ توګه ردوو او دا د هغو حساسیتونو یوه برخه بولو چې زموږ ترمنځ د اړیکو د وده او پوځي همکاریو د پراخېدو له امله رامنځته شوی دی. ځینې هغه کړۍ چې نه غواړي د همکاري پراخه شي دا د هغوی د حساسیتونو څخه بولو. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د نوو عملیاتو د پیل خبره په داسې وخت کې کیږي چې وسوس د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په سوات کې وسلوال طالبان په شاتم بولې او له هغوی نه د سیمې ستر خار منګور نیول ده. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي به د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت روانو هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هڅه کوي د خپلو وروستیو اقداماتو په اړه کې چې د دوی په وینا محض یوه ډرامه ده نړیوالې مرستې جلب کړي.
په سوات کې د طالبانو په وړاندې د پاکستان د پوځ د بریاوو او په جنوبي وزیرستان کې د دغه هیواد د ځواکونو د عملیاتو د پیلېدو په اړه مو د افغانستان د دفاع د وزارت د مقاماتو څرګندونې واورېدې چې د دغو عملیاتو هرکلی کړی.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا د ازادي رادیو د څلور بجو پوره څلوېښت دقیقې د قدرمنو دوستانو اوس په دور کې شو عزیزانو پروګرام واورو چې امان امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو او اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ، د دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام پیل شو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي او دغه پیغامونه دومره زیات دي چې ټول په یو ور نشو کولای خبر کړو. له تاسو څخه هیله کوو چې ازادي رادیو واوري او په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو کو په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. همدارس تاسو کولی شئ چې مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې اول هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې دوستان پیدا شوي هم دي. اول پام وکړئ د عبدالسلام جان پیغام ته په کوم کې چې د عبدالکریم په حق له معلومات ورکوي. دغه ګران اوریدونکي مونږ ته له کراچۍ څخه ټلیفون کړی دی. راځي چې د پیغام په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم، زه عبدالسلام د کراچۍ څخه خبر کوم. پېښ وخت کې چې څنګه کوم ته خو څه یو پیغام ویلو چې عبدالکریم د امین الله کاسو د عبدالکریم ورور دی، هغه چې په کراچۍ کې وسیږي. دا چې پېښ وخت ایران ته وشته وو، زه په ساران د خو څه ول څه وو، نو دا څه په تکلیف لري. الله ته کاغذان د دکان هم کې او کاغذان خرڅې و نه سي کاغذان پولې دا کاروبار کې. ما ته په دغه ټلیفون شماره ټلیفون وکړ، دا ټلیفون نمبر چې دی د کور دی 0 3 3 2 1 3 5 5 3 8.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. همدارس محمد نعیم خان هم مونږ ته پیغام پریښی دی او په خپل پیغام کې ویلی دی چې د محمد علي په حق له معلومات لري. دا پیغام به هم په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم، زه محمد نعیم قاسمی د بطره سوالات د غاده 16 ساله درګه د کلی اوسیدم کې ما از ما سره د محمد علی د شیرالی چوپفروش دوی د کندز ولایت د امام د ولسوالی او د کتن کریسی کلی اوس مو په سره کې د اسوسی غاده د دې سره تماس ونیسئ. لطف وکړئ په دې شمیره کې ما سره تماس ونیسئ. 0 9 0 1 4 2 8 8 0. السلام.
ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. مونږ ته تلیفوني پیغام پریښی دی او په خپل پیغام کې ویلی دی چې د په ازادي رادیو کې داسې یو پیغام اوریدلی دی چې د ورور په حق له په کې معلومات پاره شوې دي. راځي چې اول د پیغام واورو.
زمانه ما ویرامان د درنورو لسوالی د ننګرهار ولایت مسجدوی کې
په تاریخ د سلورن جوزا د اتاتم کال راډیو ازادي د ورکشو اجزان په خورانه کې داسې مې یو خبر واورېده چې یو سړی نوې د پاکستان محبس نه خلاص شوی او ویلي دي چې ما سره په محبس کې دوه کسان چې نوم نجیب چې زما زوی دی او شارې دی د ننګرهار اوسېدونکی دی او بندي دی اما متاسفانه د هغې ټلیفون نمبر مې وانخیستی شو مهرباني له مخې که دا خبرونه بیا دوباره ما ته تکرار کړي او یا خپل هغه سړي خپل نمبر ټلیفون بیا ما ته ووایي یا خپله نجیب یې واوري دا بیا ته دې ما ته ووایي او یا په دې نمبر ټلیفون د ما سره تماس شي 0 9 8 2 1 10 11.
ګران وروره، د ازادي راډیو په آرشیف کې ما غونډ هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو نه خبره شوې دي واوریدل. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو داسې یو پیغام خپور کړی وو، نو دغه پیغام واوره په دې هیله چې وکړه چې د تلیفون شمیره ولیکې. پیغام ته پام وکړه.
سلام علیکم ټول ورونو ته سلامونه یم او رسول سلامو چې زموږ یو ورور چې درې کاله ورکو اوس د خدای په فضل د پاکستان د ایسایل له خوا چې نیول شوی اوس خلاص شوی ده او له دې سره چې نیول شوی مرګري بي ګناه ملګري دي عباس په نامو باندې د سروبي ده او بل یو د نجیب په نامو باندې شاړای ده او بل د ازر په نامو شاړای ده کله زما غږ د دې ورونه یا کلیوال یا څوک خاوري دا غدیموږ نمبر به دوی ته ورسوي او نور معلومات به بیا موږ د ټلیفون لاري ورکو. والسلام علیکم. انجینر عظیم د پکتیکا ولایت.
ګرانو دوستانو، تاسو کولی شئ چې د غوریدونکو ته په دې ټلیفون شمیره زنګ ووهئ 0093 99 85 0 8. د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0093 99 85 0 8. ګران اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. بیا هم یو بل اوریدونکو موږ ته پیغام پریښی ده او ویلي دي چې په ازادي راډیو کې داسې پیغام خپور شوی په کوم کې چې د عصمت الله خان په اکرام معلومات دي. دغه ورور له موږ څخه هیله کړې وه چې د عصمت الله خان په اکرام خپور شوی پیغام د ازادي راډیو په آرشیف کې ولټو. ما دغه آرشیف واورید او په رښتیا چې هم داسې یو پیغام د ازادي راډیو نه خپور شوی وو په کوم کې چې د عصمت الله خان په اکرام معلومات وو. اول به د ګران ورور پیغام واورو، ورپسې به هغه پیغام واورو په کوم کې چې د عصمت الله خان په حقله معلومات خپاره شوې دي.
الو، سلام علیکم. زه عزت الله غږیږم. کاپیسا د ولایت تګاوزو سالی مې راشل لیکلو سیدونکې. زما پلار قندار ده، دوه کاله کېږي چې تللی وو قندار کې نادرکه شوی دی. نوم یې عصمت الله دی. ما غوړه ځای اعلان واورېده چې د ناوې ولسوالۍ نه یو سړي زنګ ولې ازادي راډیو ته چې عصمت الله په نامه سړی موږ سره دی. نو هغه شماره ما ته کولی شي یو ریبات تکرار کړي او که زما شماره باندې زنګ وي په دغه شماره زنګ وي 0 8 8 5 0 3 4 3 8. شماره اور بیا تکرارم 0 8 8 5 0 3 4 3 8. والسلام.
د ازادي ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زموږ سره یو عصمت الله نامه نومیږي چې ځان د هلمند ولایت را پیژني، د ناوې د نزاد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي د خپله کوره راغلی دی. دلته اوس موږ سره اوسېږي. که څوک غواړي چې د ده په حقله یا معلومات غواړي پر دغه لمبر چې دا کوم اوس در سره غږېږم، زموږ سره دې تماس ونیسي. وسلام، ډېره مننه.
ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې دغه اوریدونکو ته په دې ټلیفون شمیره ټلیفون وکړی 0092 302 3 4 4 3 5. د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0092 302 3 4 4 3 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوئ. اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې ځینې اوریدونکي خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زا عبدالرزاق د پاکستان کوهار نه خبرې کوم. زما یو زید چې حیات الرحمن نومیږي، د و میاشتو راهیسي د کوره بې درته شوی دی. که چاته د حیات الرحمن په هکله معلومات وي یا په خپله زما غږ اوري، نو مهرباني دې وکړي په لاندې نمبر دې ما ته زنګ ووهي: 00293 شپږ نوي 250 202. نمبر بیا درته وایم خپله شمېره: 00293 شپږ نوي 250 202. مهرباني وکړي. السلام علیکم.
زما نوم مرا خان دی او یو نجیب دی یو یواز خان دی. د ایران بلوکو نه ورک شوي دي، دغه چې قاچاقبر نه پاتې شوي دي. شال زر ادرس یې مونږ ته دی، په دې شماره مونږ ته زنګ وکړي. شماره دا ده:
0 9 0 5 2 5 0 0 1. تکرار شمارې: 0 9 0 5 2 5 0 1. خدای پامان.
زما نوم باز محمد دی، د خانزوی بلوزوی سره د پښنه سرتۍ سره په تماس کې یم. لا نمیږې د عادل باقي زوی دی، د 8 کاله کېږي چې ما درکه دی. که هر چا ته معلومات یا د ژوند یا د مرګ، پر دغه ټلیفون دې موږ سره تماس ټینګ کړي: 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یې د اکاذی د نوبدله اخون په نامه که هر څوک د درک ودرې مرتدی په دېش میرا زنګ ووي. زه په پیانم په ایران کې زندگی کوم. 0917 821 76 04. بیا تکرارون شماره: 0917 821 76 04.
زما یو ورور دی، کندارۍ نومیږي، د ګرمسیل د ولسوالۍ دی. دا 15 کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. هېڅ خطه موږ ته نشته، که چېرې دی دغه اواز خپله اوري نو زموږ سره دې تماس ونیسي په دغه شماره: 0713 853 65 08.
السلام علیکم، زه عصمت الله د پاکستان له کوټې څخه خبره کوم. زموږ یو دوست په نامه د شاه خان اسماعیل اکازوی دی، د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ایران ته تللی دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی په خپله دا پیغام اوري، نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 0 2 3 0 1 9 2 8 4. وسلام.
زما نوم دی پیروز خان، زما د اکا زوی دی چې نوم یې شاه محمد ولدی ګل احمد. یو مې کلیوال دی چې نوم یې نور محمد ولدی جمعه ګل. 10 کاله کېږي د ایران د لوري دوبۍ ته تلو نادرکه شوي دي. که یې چاته پته وي نو په دې شماره دې تماس ونیسي: 0 9 1 4 9 8 1 1. او د افغانستان شمېره ده: 0 8 8 5 2 8 1.
الو، سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د خوږی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلان چې د ایران له هوا ښار کې اوسېږم. زه په خپله عیسی خان یې عمان ډېر خوږ او ګران انډیوال ورته چې نوم یې د شاه خان. موږ ته په دې شمارو زنګ وایي: 0912 972 5 12. افغانستان کې په دې شمارو زنګ وایي: 0 9 2 3. په دې شمارو دې زنګ وایي. وسلام، به احترام.
سلام علیکم، دا آزادی راډیو څخه ډېره مننه. زه جلال آجان
د پاکستان د چمن څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی عبدالجمیل نومیږي د دوو میاشتو راسو نادرکه دی او د عمر چې دی 15 کاله عمر دی تقریبا او دی د دوو میاشتو راسو نادرکه دی او که د په اړه څوک معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره معلومات ونیسي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم زاو دل ودود د سرانانو د کمپس خبر کوم ما دا کازو د پنامه د مدرسل نمې وی دا څلور کال کې زه چورت دی دا پاک لا کار څوک درا کول لري دا د بزنس سره د ټلیفون څوک دغه سماره قبول کولای شي کله دا پاک لا څوک درا کول لري بزنس سره د ټلیفون پر دغه سماره باندې تماس نیولای شي سفر درې سفر دوا دوا یو څلور درې نش پاز اته
زمي رحمت يم سميم زما یو دوست مولوی صاحب عبدالقیوم براهوی چې ډېره مودې وخت کېږي موږ سره اړیکې نشته که چېرې په خپله دی زما دغه غوري او یا په حق د چاته معلومات وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیس صفر اووه اته نوي یو اویا نه نوي پنځه اویا تکراروم صفر اووه اته نوي یو اویا نه نوي پنځه اویا زما نمبر دی السلام ډېر منم
الو السلام علیکم دی آزادی ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د شیراز کوڅې زما یو انډیوال ده چې نوم یې همدا بادام په مانا د یو میسیج نه درکته وای ده په افغانستان کې د ولایت بلخ ولسوالۍ دولت آباد کیری اسلام آباد او که څوک زما غږ اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر نه سوه اوولس اته سوه درې څلوېښت اتلس اته دېرش په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي وسلام
ما ور دې ورسېږ د نصیح اعظم د هلمند ولسوالۍ د مرجع دا څه کاله کېږي چې اوس یې کار ته د په معلومات کې تراک لدی پردا شو راځي ما سره دا تا وې څه څه دا سره ته دېش پرسونو سره سره دې دېش ورسله
زه ابراهیم د میدان وردګو د ولایت د بندیشک دی ول سوالای د مورب خلو د نیم پایکول وسیدون کایم زما یو تر چې د ماین په نامه د یو تکول کی ورک دی کچا ته معلومات وی نو ما ته د پدیش مور زنګ وی حیران تا دو سفر نوود هشت نوصد و سینزده نوصد و هشتاد و نه پانزده چل هشت
من یورو نادر هشوه چی نمی رحت شاده ده محمد کبیر زوی ده ننگرهار ولایت چبلهر ده ولی سواله جزغو کلی کاریو چی دین که ده دره کالان دو سب نادر کشوه ده فده فتح فچه تا معلوماتی منتده زنگ روهی او سپر و سوا چیت سالویخ سوالس د ټلیفون شمیره ده او بل شپېره صفر اووه سوه اته دېرش درویشت دوه څلوېښت
ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ ګران اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام واورید په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړی ټلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ د نن ورځې پروګرام هم دومره وو تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.